اکنون ساعت 8 صبح به وقت کابل است. صفی الله استانکزی در استودیو است. سلام و خوش آمدید.
دیره من نکم مصطفی صدیقی، وقت به افغانستان کی توجه شوی؟ د ازادي رادیو په دغه یو ساعته خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبري یاوري، د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایی بریدونو زیاتوالی د هغو سیمو په نیولو کې مرسته کړې چې پخوا له مخالفینو سره وي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری تر حکومت ضد مظاهرو وروسته بالاخره پرون د خپلې استعفا اعلان وکړ. نور مهم مسایل هم لرو. په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه هم درته خبره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. مهم خبرونه سرته کې، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. پوره خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی عبدالله دغه خبرې پرون ماښام په کابل کې د ترکیې د جمهوریت د تأسیس د نشپیتمې کلیزې په مناسبت جوړو مراسمو ته وکړې.
در حالی که در شب روز انتخابات
داسې وخت چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رایو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه باسو. هغه سوله چې مشري او مالکیت یې د افغانانو په لاس کې وي،
حاکمیتش با مردم، مالکیتش با مردم افغانستان باشد.
د افغانستان اجرائیه رئیس د سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون وویل د سولې خبرې هغه وخت پیلېدای شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اوربند وکړي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په ناړې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خواشینی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنې خویندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغسې بریدونه مخه ونیسي.
اخو د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی، افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سمو د پاکستانی پوځیانو راکټي بریدونه د بین المللي قوانینو ښکاره نقص بولي او هغه په شدت محکوموي. د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا افغان پوځ تورن کړی چې په پاکستان باندې هوارونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې دا شوي چې د کونړ له ناړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او پنځه عام خلک ټپیان شوي. د کونړ چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان له لوري په بریدونو کې درې ښځې په لومړۍ ورځ وژل شوي وي او څلور نور ملکیان هم ټپیان وو. د پاکستان یوې محکمې په بخښنې سره یو بل داخلي خبر هم، د جوزجان ولایت امنیه قمندان وایي په یو چاودنه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. سمونیال عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په مردیان ولسوالۍ کې شوي، دولس ملکیان ټپیان شوي دي. یو فلای کوچ ډوله موټر چې د طالبانو لخوا پکې منفجره مواد ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې په لویو لارو او پوستو کې ورڅخه کار واخلي، د مردیان ولسوالۍ د جنګل اریخ کلي په بازار کې چاودلی دی. په پیښه کې د دښمن لس تنه وژل شوي او د سیمې په شاوخوا کې ملکیان ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په تخار کې د پرونۍ پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټوټر لیکلي، د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ په بالای سار کې وویشت سرتیري وژلي دي. د جوزجان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دغه پریکړه داسې وخت اعلان کړه چې نه شپېته کلن شریف ته د ورکړل شوي لنډمهاله ضمانت موده په ختمېدو وه. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خپرونو ځانګړې مرستیالې فردوس عاشقیوان پرون په دې اړه وویل، میا صاحب کی بگڑتی صحت کی وہ جو رپورٹس، میا صاحب د خراب صحی وظیفاڑ په اساس دا پریکړه شوې ده. موږ پوره لمنو چې میا صاحب خپل علاج وکړي په کوم مقصد چې هغه ته حکم ورکړل شوی، هیله ده ژر تر ژره صحت مند شي. نواز شریف د اداري فساد په تور په 2 کاله بند محکوم شوی. د اکتوبر په 1 د صحي وضعیت د خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف دا مهال د ختیځ ښار لاهور په یو روغتون کې بستر دی. کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستای. کرملین د کیوبا د ولسمشر میګل دایاس کانل وینا ژباړلې چې پرونی له موسکو د باندې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال ویلي، هغه ویلي د کیوبا په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو تهاجم په زیاتېدو دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیې تل د کیوبا خپلواک دریځ او مستقل سیاست ته ځانګړی تمایل لرلی. روسیا وایي کورد جنګیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتړ بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انقره او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. بلخو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې اړه پرون سه شنبه په انقره کې وویل، زموږ د معلوماتو له مخې روسیې زموږ چارواکو ته دا پیغام ورکړی چې سیمې له تروریستي ډلو کاملا تصفیه شوې دي. ترکیه د کوردانو پر برابرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی تروریستي ډله ګڼي. د روسیې دفاع وزارت د روسیې د یوه عالي رتبه پوځي چارواکي چې کار یې په سوریه متمرکز دی خبري راخیستي چې ویلي دي د کورد ملیشاو 34,000 غړي له خپلو وسلو او مهماتو سره یوځای له ضرب الاجل سره سم له خوندي ساحله وتلي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دوه خبرونو د بیا اوریدلو لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د هوایي بریدونو زیاتوالی له دوی سره مرسته کړې ده چې ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
هوایی برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې و هغه باید دوباره آزاد شي.
د کورونیو بیزای شو کډوالو پاړه هم چې له سختو کړاوونو سره لاس او گریوان دي، تاسو ته یو مفصل راپور خبرو. او د هموري چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری په دغه هیواد کې تر حکومت ضد مظاهره ورسته خپل استعفا اعلان وکړ.
استقالتي بحطها بتصرف فخامه الرئيس وكل اللبنانيين
لخبل مقامه استيفاء وركوم او بديربا لميشلعون ولسمشر سره خبري كوم مقام او زي مهمه نده لبنان مهمه ده. نور مهم مسائل هم لرو. د پروگرام په دویمه برخه کې به ازادي اوریدونکو اونې خبرونه در تخبره کړو. لا تونا نه دقیقې تیرې دي، راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایي حملو زیاتېدل د سیمو په تصفیه کې ګټور تمام شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه راپور ښیي چې امریکایي ځواکونو 13 سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 40 هوایي حملې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو عملیاتو کې تر ډېره افغان ځواکونه برخه لري، خو په هوایي بریدونو کې بهرني ځواکونه ورسره مرسته کوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه ارقام ښیي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې 13 سپتمبر میاشت ورځې څه کم 40 هوایي حملې کړې دي. دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1,100 رسیږي، حال دا چې په اګست میاشت کې د دغو هوایي حملو شمیر 810 ته رسېدی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا حملې د دې لپاره سیوی چې پرې نشول سي افغانستان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې القاعده او نورو تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې خپلې هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر پر 9 دغه مذاکرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړې چې تر دې مخکې وسلولو طالبانو په کابل کې د یوې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په هغه حمله کې 12 کسان وژل سوي وو چې یو پکې امریکایي سرتیری و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانو پوځي عملیاتو کې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه په هوایي عملیاتو کې همکاري کوي.
په دې وروستیو کې په ډېری ولایتونو کې موږ مشترک عملیات درلودل. عملیاتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونه، دفاع وزارت، داخلي وزارت او د امنیت عمومي ریاست همداراز په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې وو هغه باید دوباره آزاد شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خبرلانو ته ویلي وو د سولې د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته دوی په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت د پام وړ زیات کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی خپل پوځي عملیات په تیرو شپږو میاشتو کې شدید کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي
تاسو ولیدل په تیرو شپږو میاشتو کې موږ ته ولیدلو چې 14 ولسوالۍ د دښمن له تصرفه موږ آزادي کړو. اوس په سیمه کې دفاعي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په هوایي حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هغه راپور کې چې د رواني اکتوبر میاشتې پر 18 خپور سوی راغلی، د 2019 د کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 پورې په هوایي حملو کې 590 ملکیان وژل سوي او 306 تنه نور ټپیان سوي چې د 2013 د کال د همدې مودې په نسبت 28% زیاتوالی شي. خو د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان د دولت وسلوال مخالفان دي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې کورنۍ بېځای شوي کډوال وایي چې له سختو تکلیفونو کړاوونو سره مخ دي. دغه کورنۍ وایي د ژمي پر رسیدو لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه په لکونه کسان د جګړو له امله بېځای شوي دي. ناجی ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
جمیله لدری و رز و رست خپلو بچیانو تا گرم گوده او خواره تیاروی.
نن غرمان تا ده بچان ده پار پخوما دیر جراغانی وک ده پل پتاتی را پخواما او ده پتاتی را پخواما ماشوان بخیر بندی جاری.
وای ډیر کله وچه ډوډۍ هم په دسترخوان نه وي.
دغه ډوډۍ چې دغه ماشومان په دغه په جنګ په جنجال خوري دغه خو جړای دي دغه بغاری وي په هغه نه مریږي. لا شپاچ تیر څه دی هغه څه ناری او چې غاړه دغه څه ته موږ څه نه مد کړی چای د سمج نه سورانی والی په لمې د څه شیخ مو ګر سره کې نه دلی دلی پر دغه ماشومان پر جنگ.
د شپګو بچو مور سلويخ کلنه جمیله له هلمند ولایت څخه د کابل په کارتینو کې د کډوالو کمپ ته بي ځای شوې ده. دا وایي جګړو ورڅخه د کورنۍ اته غړي اخیستې دي.
ما ژوندونه په دغه دغه د اقامه نه مې پکښ شهید اوسم. زما د اکا لور پکښ شهید اوسم. زما خاله پکښ شهید اوسم. وګر سړی کې مې د خوشحالي ورځ په دا علمن کې موږ نه ولیدل نه مې د خوشحالي ډوډۍ پکښ خوړلې ده. دغه په غلا په دغه په مرمو په د مرمۍ باندې دغه کېدل او جنگ په مسجد د جنگ صدا و تشته د لورالو دغه په دغه لاره کې چې موږ راتښتو سلو 15 دانې مشیدان سو په داغه په سروونو رنگو چې موږ د داغه لمن د ثبوت شته د لورالو.
د جمیله میړه بوت ګندون کې یا موچی دی چې په خبرې د ورځې 50 تر 100 افغانۍ وګټي. دغه کورنۍ وای د ژمی پر رسیدو سره لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دغه د ژمی را له دغه ماشومان د ستاپیژ چې ولکه د خاشاله رو چې موږ یې ورکو وړه موږ نه لرو بوت موږ نه لرو د نور هغه نور په سپریزه چې موږ نه لرو دغه ماشومان د کچې ته لیک کاغذان ټول کې د غچای پرای شو ډوړې پتاخو لام کاغذان د خلګ پر پیرس د کچرې څخه پسیاخ راځي د کاغذان مټولوي.
د کابل ښار په کارتینو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه راکډه شوي نږدې 300 بیزای شوي کورنۍ ژوند کوي چې له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې کمپ قومي مشر میر حمزه وایي
د څه وخت پر موږ باندې راغلی دی چې خلک ما لیدلی دي چې د لسو کالو انجلۍ خرڅه کړې ده. موږ بل یو شی نه غواړو، موږ کور غواړو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان سید عبدالباسط انصاري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه 3,095,050 کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. دغه وزارت وایي بې ځایه شوي کسان تر ډېره له هلمند، کونړ، ننګرهار، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو څخه راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې زیاتوي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې په سلو کې 85 یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. له دې شمېر څخه د شپږو سرپرستي د جمیلې او د دې د بوټګنډونکي خاوند په غاړه ده چې د دوی په خبره د سبا لري او د بېګا نه لري. نورې کورنۍ هم شاید ورته ستونزې او کیسې ولري چې هر یو یې اورېدل او ورته رسېدل غواړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو یو راپور ته چې زموږ خبریال اجمل آریان له کندوزه را لیږلی دی. په کندوز کې د سوداګرو ټولنې او دغه راز د سوداګرۍ او پانګونې اتاق وایي په دغه ولایت کې د لوړ امنیتي ګواښونو، انسان تښتونې پیښو زیاتوالي، غیر قانوني اخاذیو او دغه راز د کندوز شیرخان بندر او کندوز کابل پر لوی لارې د موجوده ناامنیو له کبله په کندوز کې 80% په اقتصادي فعالیتونو کې کموالی راغلی دی. اجمل آریان په دې اړه له کندوزه یو راپور را لیږلی.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي، ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسېدونکي نصیر احمد احسانمن په دې اړه وویل:
افراد ملکي ته اندازې یک جرأت خدمې کوي، ولی افراد کې وابسته به دولت هستند اینا
ملکی وګړي ترې وحده پوری جرأت کوي چې پر دغه لارې تګ راتګ وکړي، خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي. دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای، ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهداف پسې ګرځي. په کندز کې وطن ملي سوداګر ضیاءالحق ضیاءی په دې اړه وویل:
دو طرف با هم درگیر میشن، ضرر شه تلفات شه مردم میده و بارها ما با چشم
د کندز بغلان لوی لار ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي او ځینې وخت د دغه نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو.
له کندز مو د خصوصي شرکتونو په اړه باندې همدارنګه د کندوزیانو د ځینو غوښتنو په اړه باندې چې باید خصوصي پروازونه هلته وشي راپور واورید. اوس هغه راپور خپرو چې مخکې مو در معرفي کوي، هغه دا چې په کندوز کې 80% اقتصادي فعالیتونه په دې خاطر رقم شوي دي چې امنیتي ګواښونه زیات دي.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي
شرکتونه په بخښنې سره چې په تخنیکی ستونزو سره مخ شو. په کندوز کې د خلکو د غوښتنو په اړه باندې به راپور تاسو ته وروسته خپور کړو، خو اوس چې وخت په کابل کې د سهار 8:20 کېږي ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته چې احمد شیبر لوستي.
تایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان پر پوله د نشتې مسله څېړلې ده. د پاکستان له لوري د هوان پر ډز په کونړ کې درې افغان مېرمنې روانه اونۍ ووژل شوې. د کونړ چارواکو ازادي رډیو ته ویل نشته ورسته تر دې پیل شو چې افغان ځواکونو د ډیورنډ کرښې پر وښدو د پاکستان د پوځي تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. ورسپانه په واشنگتن کې د ویلسن نړیوال تحقیقاتي مرکز د کارپوه مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې د دوو ګاونډیانو ترمنځ شخړې په زیاتېدو دي. کوګلمن چې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې متخصص دی دا خبر هم کوي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه ځنډیدلې، د افغانستان راتلونکی سیاسي وضعیت روښانه نه دی او د سولې د خبرو راتلونکی هم تر سوال لاندې ده. د کوګلمن په باور په داسې بې ثباته وضعیت کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ نشته ښه پیشه نه ده. د لبیدیز بل ورسپانه هیل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله چیړي. د ورسپانه لیکي د اکتوبر په 20مه دا خبره خپره شوه چې د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت ورو ورو په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمیر کم کړی دی. د ورسپانه وړاندې لیکي اتلس کاله وروسته تر شخړو او لږ وروسته تر دې چې د سولې خبرې په سپتمبر کې ګډې وډې شوې، د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت اکثر چارواکو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمیر 8600 ته راټیټ کړي. د هیل په باور د سولې د ناکامه شویو خبرو هدف هم همدا و چې د کچې ته د امریکایي پوځانو شمیر په افغانستان کې راښکته شي او په رسمي ډول د پوځانو د ایستلو پر ځای پر دې عمل وشي چې د کومو سرتیرو د خدمت موده په افغانستان کې سرته رسیږي د هغوی پر ځای نور عسکر هلته وانستول شي. نېشنل انټرست خپرونې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړلې ده. د خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د دې پر ځای چې د شخړو د کمیدو باعث شي لا پسې شخړې زیاتوي، ځکه چې دغو ځواکونو ته ځینې د اشغالګرو په سترګه ګوري پرته له دې چې د امریکایانو نیت ته فکر وکړي. خبرونه بیا لیکي په دې حقیقت هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنۍ شمېره نشي کولی چې هلته د شخړو مخه ونیسي. د نېشنل انټرست د خبرې کړې مقالې په باور د امنیت ټینګېدو لپاره د هرو زرو کسانو لپاره لږ تر لږه شل پوځیان پکار دي.
په لبنان کې تر پراخو اعتراضونو وروسته صدر اعظم سعد حریری له خپلې څوکۍ د لرې کېدو اعلان وکړ. هغه په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل د دې وخت راغلی چې په لبنان کې روان بحران ختم شي. په لبنان کې حکومت ضد اعتراضونه له دوه اونیو راهیسې روان و خو د اصلاحاتو د بستې له وړاندې سره سره دغه اعتراضونه ختم نه شول. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په ټپه درېدلي سیاسي حالت سعد حریری اړ کړ چې د لبنان د صدارت له څوکۍ لرې شي. نه څلوېښت کلن صدر اعظم په لبنان کې تر پراخو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د خپل استعفا د ایران پر مهال د پټپه درېدلي حالت لفظ وکاراوه. سعد حریری تیر ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل په تیرو دیارلس ورځو کې هڅو نتیجه ورنه کړه ځکه نو له خپلې څوکۍ لرې کیږي.
وانا حاولت طول هالفتره
بدي مداكمه زياده حتى وكره چي يوا حلاره پیدا کړم چي د خلکو غشتنی واورم او هيواد له اقتصادي امنيتي او ټولنيزو خطرونو خوندي کړم. نن له تاسو خبره نه پټوم پټه په دريدلي حالت کې راګیر سوم. د دې وخت راغلي چې له بحران سره د مخامخې دو لکبل لوي ټکان راکړل سي. د ولسمشر میشل اون لیدو ته ورزم چي هغه او د لبنان خلکو ته خپل استعفا وړاندې کړم.
الشعب اللبناني بكل المناطق
په لبنان کې د اکتوبر میاشتې له حکومت ضد اعتراضونه روان وو. لانجه هغه وخت پیل شوه چې حکومت د واتس اپ پر تماسونو او د پیغام رسولو پر نورو خدماتو اضافي مالیه پیشنهاد کړله. دا کار د دې سبب شو چې پرېدلي خلک پر اداري فساد او اقتصادي بحران د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. دغه اعتراضونه څو ورځې روان وو او خلکو سړکونه او لوی لارې وتړلې. د دې ترڅنګ ښوونځي، پوهنتونونه، بانکونه، دفترونه او په دې موده کې تقریبا په ټول هیواد کې خدمات په ټپه ودرېدل. اوس د لبنان ولسمشر میشل اون د سعد حریری تر استعفا وروسته اړ دی چې د نوي صدر اعظم پر نومولو او د نوي حکومت پر تشکیل له پارلمان سره سلا مشوره وکړي. مخکې اعتراض کوونکو ویلي و چې د یوه یا دوو چارواکو لرې کېدل کافي نه دي، بلکې د پراخ مالي فساد له کبله باید ټول حکومت لرې سي. لبنان د سوریې او اسرائیل تر څنګ پروت هغه هیواد دی چې شاوخوا 6 میلیونه وګړي لري، خو کمزوری اقتصاد او د اداري فساد موجودیت لبنان په نړۍ کې تر ټولو په لوی پوروړي هیواد بدل کړی دی.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو ته غوښتست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. په کندوز کې د سوداګرو د ټولنې او د غرا د سوداګرۍ او پانګونې او تاخوي نا امنیو په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونو کې 80% کمواله راوسته. اجمل آریانا او نور جزئیات.
د سوداګرو د ټولنې او د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په کندوز کې د نامنویو زیاتوالي له کبله په سوداګریزو فعالیتونو کې 80% کموالی راغلی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې پخوا په شیرخان بندر کې 140 سوداګریزو شرکتونو فعالیت درلود، خو د امنیتي ګواښونو او د سوداګرو د نه خوندیتوب له کبله یوازې 6 شرکتونه پاتې دي. د کندوز په شیرخان بندر کې د سوداګرو د ټولنې مشر سید مشتبه هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د گذشته د حدود 140 یا 145 شرکت در ولایت کندوز د شیرخان بندر فعالیت میکنه.
پخوا په شیرخان بندر کې 140 تجارتي شرکتونو فعالیت درلود، خو په دې ورستو کې د امنیتي ستونزو د انسان تښتونو پیښو د غیر قانوني اخذو یا اخیستلو له کبله یوازې 8 شرکتونه پاتې دي او ښایي پاتې شرکتونه هم خپل فعالیت بند کړي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د سوداګرو د سر و مال خوندیتوب او دغه راز د کندوز شیرخان بندر د لویې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې عملي ګامونه پورته نه شي، نو ښایي پاتې سوداګر هم له کندوز څخه ووځي. په کندوز کې یو تن ملي سوداګر محمد نسیم رسولي په دې اړه وویل:
نامنی کولای شي تجارت ته بېخي رکود ورکړي په دغه ښار کې. اوس چې دا تقریبا 80% رکود ورکړی ده سوداګري ته، دلته سوداګر نه شي کولای شي په سادګۍ سره کار شي. او وجه هم د ناامنیو وجه ده. تاسو باور وکړئ چې تاسو ته خپله معلومیږي ښار کې امنیتي وضعیت ښه نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د سوداګرۍ چارې د رکود په حال کې دي او که دغه وضعیت ادامه پیدا کړي ښایي کندوز له اقتصادي بحران سره مخ شي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل:
کندوز وضعیت اقتصادي و تجارتیش هیڅ خوب نیست. د حدود 140 شرکت فعال تنها ما در شیرخان بندر.
کندوز کې تجارتي او اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه په شیرخان بندر کې 140 شرکتونه موجود وو چې صادرات او واردات یې درلود، خو اوس مهال یوازې 6 شرکتونه پاتې دي او دغه راز 144 شرکتونه له کندوز څخه وتلي دي او په ټوله کې په کندوز کې سوداګریزو چارو رکود کړی دی. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د سوداګرو ستونزې مني او زیاتوي چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله زیات شمېر سوداګرو خپل فعالیتونه په دې ولایت کې بند کړي دي. د موجوده ناامنیو له کبله زیات شمېر سوداګر له شیرخان بندر څخه د حیرتان بندر او نورو بندرونو ته تللي دي، ځکه د امنیت نشوالي او د سیمه ییزې ادارې د نه پاملرنې له کبله سوداګرو خپل شتمنۍ له کندوز څخه باسلي دي. په ورته وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د سوداګرو امنیت او خوندیتوب ته جدي توجه لري او هڅې کوي چې په وخت سره د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندوز د ولی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سوداګر د موږ له پامه نه دی لوېدلی، د دوی ستونزې مشکلات هغه اندېښنې له موږ سره پر وخت شریک شوي دي. په نظامي شورا کې هم چې کومه نظامي شورا په کندوز کې وروستۍ جلسه ترسره کړه، په هغې کې هم فیصله وشوله چې د دوی هغه امنیتي مشکلات چې دوی لري هغې ته رسیدګي وشي.
د سوداګرو په وینا چې په شمال ختیځ زون کې کندوز له اقتصادي پلوه د هیواد له مهمو ولایتونو څخه بلل کېږي، خو په وروستیو کلونو کې نامنویو په دغه ولایت کې سوداګریز فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
اتل د زابل لیکلی: موږ د سولې په اړه د حکومت طرحه واقعي سولې ته د رسیدو لار بولو. قاسم زواک له هلمند لیکلی: د سولې خبرو ته ډیر خوشبیني او تمه لرو چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او افغانستان ته یو باعزته سوله راشي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب لیکلی: د سولې په خبرو کې باید اوربند پر ټینګېدو تاکید وشي. حمید نظری د قلات لیکلی: موږ د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه طرح استایو چې افغانان به واقعي سولې ته رسوي. دوه اوریدونکو هم له هلمند اسلامیار خان محمد اسلامیار لیکلی: پاکستان هر وخت باید پاکستان هر وخت د افغانستان پر خاوره تیرای د تیری کوشش کوي، خو افغانان باید بیدار اوسي. عزیز غالب هم پام دی اړه لیکلی چې پاکستان زموږ پر خاوره سره بریټ کوي او باید جواب ورکړل شي. خو پاکستان تازه تور پورې کړی دی چې افغان فوجانو لمړی د دوی په سیمه باندې بریدونه کړی وو. خپلواک صافي د لغمان لالی شنګ لیکلی وو د مرکز مهترلام او علي شنګ ترمنځ لوی لار نه امنه ده، حکومت باید ورته پام وکړي. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول حاکمیت د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی عبدالله وویل داسې حال کې چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رایو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه ایستل شي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. خو د پاکستان ملي راډیو تازه د یو اعلامیې په خپرولو سره د افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د سخیله وسلو ډزې کوي. د جاوزجان امنیه قمندان وایي په یو چاودنه کې لس وسلوال طالبان پرون ماسپښین په مردیان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د قمندان عبدالواحد وجدان په خبره دولس ملکیان هم په دې چاودنه کې ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. روسیا وایي کورد جنگیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انقره او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. او د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې پروت دی، کولای شئ هر وخت ورشئ او ویلولې. اوس هم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د دغه ښار پر بیلابیلو واټونو او سړکونو سوالګرې ښځې ناستې وي او له خلکو پیسې غواړي. په عین حال کې د کندهار د ښځو چارو اداره وایي په دې ولایت کې دا مهال له 200 زیاتې بېوزلې او سوالګرې ښځې ژوند کوي. یا د اداره وایي له ولایتي چارواکو سره پر دې کار کوي چې له ښاره سوالګرې ښځې ټولې او په بیلابیلو حرفو کې وروزی وي. صادق رښتینی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې د سوالګرو ښځو په غږ پیلېږي.
جګړو، وچکالیو او اقتصادي ناخوالو په کندهار ښار کې د بیوزله او سوالګرو میرمنو شمیر زیات کړي. سوالګري ښځینه یوازې دا چې خپل سوال کوي، بلکې خپل اولادونه هم د خیرات ټولولو په موخه کاروي. سوال کوونکی میرمنې وایي د کورنۍ سرپرستان یې په جګړو او نورو پیښو کې وژل شوي او اوس اړ دي چې د خپلو اولادونو د ساتنې او روزنې لپاره سوال وکړي. فاطمه او ملکه هغه ښځې دي چې خاوندان یې وژل شوي او اوس مهال سوال کوي. بلخوا د کندهار د ښځو چارو مشره رقیه ځکزی وایي چې د ورستی سروې لمخې په دې ولایت کې 250 داسې میرمنې معلومی کړي چې د زیات مجبوریت او د خپل کورنوي د ساتنې په موخه سوال کوي. میرمنه ځکزی وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتلا د سوالګرو میرمنو شمیر زیات شوی. خو د کموالی او اقتصاد جوړونې لپاره له ولایتي ادارې سره خبرې کړي چې دا سوالګری میرمنې د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې شامل کړي چې یو حرفه زده او له دې لارې خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
چون د ښځو د فکرونو ښځو تعداد زیات شوی دی، موضوع د ولایت سره شریکه کړې او د موضوع مخه مو ته یې دا ورکړي چې دا اداره مرسکو دفتر د شوز لپاره هیڅ ذکر پروګرامونه لري، نو موږ غواړو چې دا یو ښه موقع د استفاده جنو سي د ټکو هغه شوز چې ورته نه غواړي کار وکړي، نو په دې پروګرام کې موږ سره تخیل سي هغه مورد نظر یا د کوم ماهر په خوښي هغه کې د خپل حرفه زده کړي او د دې زده کوونکو تر څنګ به ټکې نه غلطه وجو او به اوس هغه خپل حرفه وکړي خپل کاروبار وکړي تر څو د فقر څخه لاس اخیستی او په خپلو کورو کې باعثاته د خپل دغه حرفې د جوړولو په سره باندې خپل اقتصادي مشکلات رفع کړي.
دوامدار جګړه، وچکالی، کورنۍ تاوتریخوالی هغه عمده علتونه دي چې ماشومان او میرمنې شاقه کار او آن سوال کولو ته اړ کړي. افغان دولت ویلي د نړیوالې ټولنې په مرسته هڅه کوي چې د میرمنو او افغان ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه عملي کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خاریانو ته د ډېرې ترافیکي ګڼې ګوڼې د خلاصون په خاطر بایسکل چلولو ته مخه کړې ده. زده کوونکي، محصلان او دولتي مامورین اوس ډېر له بایسکل استفاده کوي. زموږ خبریال خان محمد سیند په دې اړه دغه راپور جوړ کړی چې ورپسې و بیا د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي.
د کابل ښار په واټونو کې بایسکلونه مخ په زیاتېدو دي. ګڼه ګوڼه، د حمل و نقل د منظم سیستم او د بسونو نشتوالی د دې کار عمده لاملونه دي. ډېری کابل ښاریانو د ترافیکي ګڼه ګوڼې نه د خلاصون په هدف بایسکل چلولو ته مخه کړې ده.
دلته د لار بندي ډېر دي، وضعیت هم صحیح نه ده. بایسکل مې اخیستی مال چې یو خو د لار بندي نه خلاص شم، بل د خپل وخت بچ کم او عام صحت ورزش هر شی په دغه کېږي انشاءالله.
د پایتخت په ځینو واټونو کې بایسکل چلوونکو ته بیل او ځانګړی مسیر په نښه شوی او دغه شان د بسونو په تازه جوړ شوو تمځایونو کې هم د بایسکل درولو او قلفولو لپاره خاص ځایونه جوړ شوي دي. د بایسکل له کارونې سره د دغې وسیلې د پیر او پلور بازار هم تود شوی دی. اوس په کابل کې د یوه معمولي بایسکل بیه له 15,000 افغانیو نه نیولې تر سکم 50,000 پورې رسیږي. د کابل ښار په جاده میوان کې بایسکل خرڅون کې اسماعیل وای
علاقه مند دي. خدای خو کار خدای چې صحت لپاره ګټلې زخپل شکر الحمدلله موټر هم لرم خو سایکل کې زما رازم ځکه چې صحت لپاره هم خدای زهام دی زهام کې چې بن شي صحت کې نشو تل.
شکر الله د بایسکل لزګونو پیریدون کو دی. د خوخه خان دی لجيبه پیسې را باسي او یو بایسکل اخ
بل دراغلم چې بایسکل واخلم د فار د دې خار د پلار سم رازم او سودا مودا وسم په فهم را باندې د موټر نستا قیمتي د کاروبار نستا غواړو چې په بایسکل را فهمات وکړو.
د نړۍ په یو شمیر آرام او پرمختللو هیوادونو کې دولتي لوړپوړو چارواکو ته د بایسکل چلول یو عادي عمل دی، خو په افغانستان کې چارواکي د نامنیو او دغې نقلیې ته د خلکو د ټیټ نظر له مخې بایسکل نه چلوي. بایسکل چلول نه یوازې دا چې د ترافیکي ګڼه ګوڼې د کمښت او د هوا د ککړتیا مخه نیسي، د اقتصادي پلوه هم سپما رامنځته کوي. بایسکل چلول یو ډول ورزش هم دی او د بدن سلامتیا ته ګټه رسوي. د عمومي داخلي د ناروغیو متخصص پرویز اقبال د بایسکل چلولو د ګټو په باب وایي.
بایسکل رانی په واسطه انسان کولای شي چې د هغه وزن کنټرول شي، چاغوالی کولای شي چې د زخت زیاتو ناروغیو لامل وګرځي، د زړه د ناڅاپي مړینو مخه نیسي، د دماغي سکتو مخه نیسي. هغه کسان چې د شکر ناروغۍ ته خصوصا دویم ډول ته کاندید وي د شکر د ناروغۍ مخه نیولی شي. هغه کسان چې بایسکل رانی کوي د هغوی مقاومت به ډېر لوړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره او کابل ښاروالۍ هم له خلکو غواړي چې له موټر نه کمه او له بایسکل نه ډېره ګټه واخلي سو د هوا د ککړتیا مخه هم ونیول شي او په ښار کې ګڼه ګوڼه هم کمه شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو دوستانو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. دوستانو په دې اونۍ کې د نورو پیغامونو ترڅنګ غواړم چې د کونړ ولایت ده خو اوسیدونکو ستونزو ته هم ورسو چې په دې تیرو څو ورځو کې لکه څنګه چې تاسو هم راپور اوریدلی دی د پاکستان له خاورې څخه پر دوی باندې توغندي وشتل سوي دي. دوی له خپلو کورنو بې ځایه سوي، یو شمېر زموږ هیوادوال وژل سوي هم دي او یا ټپیان دي. خو د خلکو ستونزې ډېرې دي او دغه راز د نورو ولایتونو څخه هم زموږ دوستانو خپل پیغامونه راسره شریک کړي دي او د کونړ له اوسیدونکو سره یې خپله غمشریکي او خواخوږي ښودلې ده. دا به هم واورو او ورسره به د کونړ د والي سره هم مرکه واورو چې د دغو بې ځایه سوو کسانو سره د مرستو په اړه راسره غږېدلې دي او خبرې کړې دي. نو ډېر مونږ څنډومه لومړی به ورسو تاسو پیغامونو ته او بیا به د کونړ د والي عبدالستار میرزا کوال سره مرکه واورې او دغه راز که وخت پاته سنو د نورو اوریدونکو چې د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو څخه خپل شکایتونه او ستونزې مو راستولې دي هغه به هم خبرې کو درته. نور مو نه ځنډوم، ورځو پیغامونو ته.
درې زنانه شهیدانې دي، درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې یو اکرام الدین په نوم دی، دا څلور کلن دی او یو معلم دی او بل یو سپین ږیری ملک دی. ولس خو کاملا د حکومت ملاتړ کوي. د دو کلام ولک هم د هغوی پوسته جوړه کړې ده، آخوا ته سیمې خاردار هم تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوستې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی. ډېر کوشش وکړو، طالبان یې دا څو کاله وهڅول.
السلام علیکم، زه رحمت الله کلام سیمې اړیکې نیولې ده. ورور، دغه د پاکستان ملي پوځ و د افغانستان د پوځ چې کومه جګړه په کونړ ولایت کې روانه ده، د نړې پوځ پالۍ کې راوات ریس جمهور په دې اړه باندې ژر اقدام وکړي. وزیر د دفاع باید ژر اقدام وکړي، د پاکستان مخه ونیسي. پاکستان خو یو خراب ملک دی، باید د افغانستان پوځ او پولیس و ټوله دو تامه ورکړي چې د پاکستان په ضد باندې سخته مقابله وکړي. او بعد از موږ افغانستان د هرې بریښې هر ګام ساتنه وکړي. وسلام،
زما پیغام دا دی، زه شبکخان زدهان یم د ځینې خیر دیکانی زلی خریخوست ولایت نه. زما پیغام دغه دی چې باید په کونړ نه چې څومره جنګونه کېږي، باید کونړیون کلو سه ودرېږي. په هره سیمه کې میږي خوست ولایت ځوانون دا نه په ژلو په سیمه کښې خاص صحیح جنګېږي، باید وجنګېږي. ځکه جنګېږي چې د پاکستان خپله خوره نه چې نیم ساعت وجنګېږي، جنات ته واجب شو په د خپله خوره نه وجنګېږو. خپله خوره دا لوی دښمن نه دی پاکستان، دا سره باید په لوس کښې زیر نه کړي.
ازادي راډیو اوریدونکو سره تاسو سلام علیکم، زما نوم عبدالقادر دی، د ننګرهار د ولایت څخه په تماس کښې یم. د کونړ په ولسونو باندې غږ کوم او د ننګرهار پولیسونو باندې غږ کوم او په دې لوړپور چارواکو باندې غږ کوم، په اشرف غني باندې غږ کوم. تاسو چې وایئ چې موږ والي صاحب باندې غږ کوم، د کونړ والي صاحب باندې، تاسو چې موږ به عکس العمل کې یو مرمۍ جواب به په یو مرمۍ ورکوو، نو دا څنګه بې ګناه ولس مړ کېږي؟ تاسو هېڅ غم یې ونه کړلو، دا څنګه بې ګناه ولس پاکستانان په توغندي بریدونه کوي؟ تاسو هېڅ جواب ورنه کړو. زمونږ دا غلی ده، اوس څومه ورځ ده چې زمونږ ماشومان مړه کېږي او وزیر دفاع او لوی درستیز او زمونږ د ولسمشر ماڼۍ ویان هغه وایي چې موږ د پاکستان نه په کلکه غواړو چې باید دا حملې ودروي. حملې چېرته ودروي؟ هغه را مخکې شه، پوستې جوړې که حملې ودروي، ور مخکې شه، حملې ته وکړي. که نیم په دې ولس غږ وکړي، دې ولس ته غږ کوم چې په خپله پورته شي، سلاګانې واخلي او د پاکستان په مقابل کښې ښه سخت جنګ وکړي.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولي و. نور هم ستاسو خو موږ د بیلګې په ډول هم دغه پیغامونه راواخیستل. ورځو د کونړ د والي عبدالستار میرزا کوال مرکه په ګډه اورو چې په لومړي سر کې د همدې پېښې د پیل په اړه راته وایي.
ډېره مننه، ژوندي اوسئ. بالکل، په کونړ کښې د نړۍ په ولسوالۍ کښې ولسوالۍ کښې هغه سرحدي پوستې، یعنې د نړۍ ولسوالۍ، زموږ سرحدي ولسوالۍ ده چې د ډیورنډ اوسکار سره پرته ولسوالۍ ده. هلته د دواړو خواو تاسیسات دي او سنګرونه دي او تاڼې دي. زموږ تاڼه چې ده او کومه پوستې چې دي، د هغو پوستې متاثر پاکستانیانو غوښتل، د پاکستان پوځ غوښتل. هغه یوه راکین ده، یوه تپه ده، هلته راشي او هلته نوی تاڼه یا نوی پوسته او نوی بیج جوړ کړي.
په دې برخه کې درې میاشتې مخکې دا کار کړی و. دا د هغې مخالفت و چې بل اخره دوی فشار شو ځل بیا دوی وغوښتل چې دا حریم دغه راکم یا جج استفا کې بیا پوستې جوړې کړي. بیا مو هغه ټول معیارونه او ټول اصول چې هغه د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس مو د دوی سره د بیرغ لاندې غونډه وکړه. زموږ سره دې ځواکونو دوی ته مو التماتوم ورکړ، دوی ته مو خبر ورکړ چې دا تېری ده، دا تجاوز ده، دا د ټولو هغه اصولو خلاف عمل ده او تاسې په شان سی. په هر صورت دوه ورځې وخت مو ورکړ، په شان نه شو. بالاخره دوی زورګویي کوله، دوی وسلې راوړې، هلته یې جای پر جای کړې، عوامي منصبونه یې جای پر جای کړل، زموږ په پوځ او په خلکو یې حمله شروع کړه. بالاخره موږ د خپلې خاورې د ساتلو مسؤلیت لرو، د خپلو خلکو د شعر، مال او عزت ساتنه باید وشي. متقابل عکس العمل مو وکړ. په هغه ورځ تقریبا دوه نیم ساعته جګړې دوام وکړ. دوی هغه ساحه خوشې کړه، بېرته لاړ. یا بیا نن سهار دوباره دوی راغلي وو، هغه ارتفاع ته ختلي وو. دوی بیا غوښتل هلته کار شروع کړي، خپله ماشینري هم تیاره کړې وه. بیا جګړه ونښته تر څلورو نیمو بجو پورې ادامه پیدا کړه، چې هغه راکیمونه پوستې او هغه ځایونه چې دوی غوښتل هلته پوستې جوړې کړي. د مونږ قلمرو وو هغه پوسټر کې موږ سفیرې وګرځېدای دي. دوی په شا وتنبېده او بالاخره څلورمو بجو په دغه کې د وزارت دفاع لخوا د دوی وزارت او زموږ وزارت ترمنځ هغه د اوربان غږ وشه. اوس پې نن جګړه درېدلې ده، زموږ پوتن هم فعال دي، تیار شوي دي او د دوی هم فکر کوم زیات تلفات لیدلي دي. د دغې جګړې په نتیجه کې زموږ عام خلک تقریبا په حدود د اته نفره چې درې شهیدان دي او پنځه زخمیان لرو. هغه زخمیانو حالات الحمدلله اوس ښه ده او موږ زیات خلک د دغې ساحې نه راوتلي دي. کورنۍ د هغوی په درد دا کولو بوخت دي، هغوی ته عاجله مرستې مرسولې دي. د بنا دا عمل د پاکستان د حکومت سره زه معقول نه بولم او دا عمل درست عمل نه و چې بالاخره بیا شاته تګ ته مجبور شو.
دغه اته نفر چې تاسو ویل د تلفات دا ملکیان دي که نه؟ افغان ځواکونو خونه دي،
ټول ملکیان دي، ماشومان دي او یو ماخذ یو مېرمن او یو سړی شهیدان شو او یو کوچنی شهید شوی ده او زخمیان تقریبا د څلورو کسانو په حدودو کې د سپین ږیري کسان دي. دا یو کوچنی ده، یو دوه مېرمنې دي، دا زخمیانې دي، یو سرتېری هم زخمي ده. تقریبا اته کسان موږ دا کسان لرو.
بله، او بېځای شوو ارقام را کولای سي چې څومره کسان د دې ځای بېځای شوي دي؟
موږ اضطراري غونډه وکړه، اضطراري کمیټه او ساحې ته تللې ده. هلته غذایي مواد، کمپالې، همدارنګه خیمې، دا شیان یې سولي دي. هغوی په دې بوخت دي چې دوی هم د دې هغه وکړي، شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بې ځای شوي دي او چېرته ځای بې ځای کېږي او د دوی سره کومه کومه لړۍ هم پیل شوې ده. دې ځای نه مې اضطراري کمیټې غړي استولي دي او هم هلته ولسوال او قمندان د لیوا او نور کسان هم موجود دي. د دې په همدې بوخت دي چې دې کورنیو ته مرسته ورسوي او توضیح شروع شوی ده.
بله، ولی سه محترم کرا سعودي برخه ته چې لکه څنګه تاسو هم مخکې ویل یادونه مو وکړل چې دا په ښکاره د یو پردي هیواد یرغل بلل کېږي کنه د افغانستان په خاوره کې. او موږ تاسو د کلونو راهیسې شاهد یاستو چې د کونړ نه یوازې نړیوال سوالي بلکې په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د پاکستان لخوا ورته اقدامونه سوي دي، مرمۍ ویشتل سوي دي، د خلکو پر کورونو اتا د زموږ د راپورونو پر اساس بازي سي تخلصي وي دي خلګو سالت ژوند نكي. دي ته د افغانستان د حکومت خبرګون هغه سي جدي نشکاري لکه څنګه چې تمایي چې په کلکه ورته ودرېږي او که د ډیپلوماټیکو لاري که د پوځي لاري که بل مثال اقدامي ډېر جدي نشکاري. ولې څه باید وسي تاسو په نظر چې نور دا پاینده کې تکرار نه
شي؟ خبر خدا ده چې زارتیتی حمله او توپچی اندښتونه د نن راځنه دي تقریبا واسه کال کېږي. دا لړۍ دوام لري. هغه ولسوالۍ چې په سرحد پرتې دي ولسوالیو کې زیات تاوانونه اړولې دي، مواشي د منځه تللې دي، خلکو کورونه، جوماتونه او دغه لړۍ دوام پیدا کړی دی. او بالاخره اوس که موږ د تصمیم او اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کېږي، یو مرمۍ داسې مقابل کې د جواب وګوري. لکه اوس همدا پالیسي ده بندې لار مخته ځو او وخت هم دا ده چې دې کار نه لاس واخلي او کوای نخلي دوی به ډېر بعد واقع به ابولري او زیان به ورسېږي. دواړو ډیورنډ کرښې خوا ټول پښتانه پراته دي، موږ نه غواړو چې داسې پښتانو ته تاوان ورسېږي او موږ به انشاءالله دې نه وروسته د پی انداختونه وي او کاره انداختونه به وي او په ځای انداختونه به وي که دوی در عمل ته ادامه ورکړه.
آیا تاسو فکر نه کوئ د همدې سیمې هغه ستراتیژیک اهمیت ته که وګورو یا د جغرافیایي موقعیت له اړخه که ورته وګورو، آیا فکر کوئ چې ډېرو ځواکونو ته اړتیا ده چې په دې ځای کې ځای پر ځای شي؟
نه، اوس موږ کافي ځواکونه لرو، کافي ځواکونه لرو. یوه لیوا د سرحدي لرو، دلته د اردو لیوا لرو، نظنامه لرو، محلي پولیس لرو، محلي اردو ایجاد شوې ده. الحمدللہ جنم جا کوتن او چې بیا وړي کوتن دي تاسو نن نړۍ دی ولڅواله نندارا کړه وای چې دوی څنګه غراس او څنګه ماتي وکړه او دې سره سره چې دوی سواسلا نرله اگر دې مو سرتي یا تنار او رمضان په دې نه میړانه چې په لخواره نه دی پاو وکړه دې ته منډه کړه هغه ساهي مستور دې مزه جوړ او باچر سرتي یا ته ځای ځای دي او موږ کافي پاوز لرو په کونړ کې الحمدلله چې د خپلې خاورې ساتنه کوی چې او د مقابل په ځواب به مې چله واخلي.
بله، ولې صاحب که راستو دې پوښتنې ته چې تاسو د یو ډېر ستراتیژیک ولایت د والي په توګه څه فکر کوئ چې پاکستان په دې اقدام سره په دغسې کړنو سره څه غواړي، د څه په لټه کې دی؟
نو پاکستان خو تاسو معلومیږي د پاکستان تاریخ د وروستي څلوېښت کاله د دوی هغه پالیسي ستراتیژي عمق د ستراتیژي تاسو معلومیږي چې موږ په هېواد کې څلوېښت کاله کېږي دا جګړه دوی ګرمه ساتلې په اشکالو په انواعو د ګروپونو جوړول انواع د تنظیمونو جوړول او مختلفې ډلې جوړول او په دې هېواد کې د خپلو وروڼو ترمنځ جګړه ګرمه ساتلې ده. لږه ټول شتمنۍ هستي د منځه لاړې دي، ټول هغه څه چې په څلوېښتو کالو کې پېښ شو یادولو نه وو. نو پاکستان خو یو خو دا هدف نه ده چې هغه خپله خاورې موږه خاوره هغه منابع چې موږ لرو چې اوبه دي، کانونه دي، معدنونه دي، د هغوی مدیریت الحمدلله په دې پوهېږي چې په وروستیو کې جلاسمان جمهور رئیس خاصه توجه کړې ده چې اوبه مدیریت رامنځته کړي. په نړیوال بازار کې د اوبو یو متر مکعب اوبه چې د یو هېواد نه بل هېواد ته ځي ډېرو قیامات درې اعشاریه پنځلس ډالره ده. نو موږ په ملیونو متر مکعب اوبه پاکستان خاورې ته ځي، مفت همداسې د نورو هېوادو خاورې ته ځي، ایران ته ځي. دا دې غواړې چې په دې هېواد کې قوي حکومت جوړ شي، قوي اداره رامنځته شي. کله چې قوي اداره رامنځته کېږي په دفترات کې خو بیا دوی دغه څه د لاسه ورکړي، دا اوبه دغه نور دا اوس موږ معدنونه څوارلس سوه نوه معدن قیمتي کاڼې لرو، اکثریت کاڼې د دې پاچاه کېږي، دوی بازار جوړ کړی دی. دپاره د موږ د کاڼو محصول دی اخلي، نو دوی خو په یوه برخه کې موږ په وړاندې نه جنګېږي، په ټولو برخو کې د موږ د نظام په وړاندې د موږ د ولس په وړاندې ولاړ دي، جنګېږي او د موږ دښمني کوي. واخه
یعنی په ټوله کې د خپل منافع په لټه کې دي.
هر هېواد باید خپل منافع په لټه کې وي، موږ هم باید خپل منافع ولرو. د خپلو منافع دپاره ویښ شو، د خپلو منافع دپاره به د اګهانه مبارزه وکړو. هر هېواد باید وزیر جهاز ولري چې خپل هېواد د منافع دپاره کار وکړي، موږ هم باید کار وکړو. په پار سره خوی موږ ته دا توان ده چې موږ یو متحد، یو موټی، یو قوي هېواد ولرو او په راس کې مو داسې هغه په سیمه کې متوازنه مساتې او خپل حریم او قلمرو
دغه وروستی اقدام چې یو وروستی پیښه چې د پاکستان لخوا سوی دی، دا هم زمانه یا هم مهاله له هغه خبرونو سره کېږي چې د داعش وسلوالو مشر، د شبکې مشر البغدادي وژل سوی دی، امریکا اعلان وکړي. څه فکر کوئ چې آیا د دې سره تړاو لري؟ آیا فکر کوئ چې پاکستان په دغه حساس وخت کې غواړي په یو ډول یو لار پرانیزي چې د داعش وسلوال افغانستان ته راسي، له دغه ځایو څخه دوی غواړي دلته پوستې جوړ کړي یا سیمې لاندې کړي؟ آیا فکر کوئ داسې یو څه امکان لري دا دوی پېښې هم زمانه سره کېږي؟
مخت اواز کے درست انتخابات باور لگنا کبھی مضبوط مرکزی حکومت سے جوڑے دو جوڑی گی ابلا خیر وطن کی برسو لے جٹا رہا کبھی مجرت لگتا ہے خبر ہے اتمار جمہور رئیس سولے وٹامن کے اعتبار اڑان دیجوں نے بھی اگر ہے اڑان دکھے چارا بچانا عمل کی جی بجے آواز کے وطن کی برسو لڑائیں گے ایسے گو رہے تھے بغداد تو سوریا کی بھی بغدادی وزن ہم ان تڑاؤ لڑے جیسے ہوتا ہے معلوم ہو جاتے نہ تنازع واد بلکہ تو سیما کی زیادہ یہ وادوں نہ ٹوریزم دماغ تربیلی گی تربیت کی گی روزل کی گی آغاز معلوم ہو جاتا سکون جائے گا بنا زیادہ جدید جا کے تاوان رسی گی نور بابا تو کار بے معاشا طریقے میں بھی وسلے تو زیادہ دماغ واد وړاندې جنگی گی زموږ د هیواد د اصلي شتمنۍ ته زیان شوي، زموږ د هیواد سلامتیا ته زیان شوي. بیا به هغه وسیلې په لاس نه لري، نو به افغانان افغانان وي، خپل هیواد سره به مینه کوي، د خپل هیواد به جوړوي. او دا هیواد و زه باوري لرم چې داسې هیواد یو دا هم د ستراتیژي موقعیت له مخې، هم د اقتصادي ارزښت له مخې، او هم هغه دوی طبیعي زیرمې چې لري باور لرم چې موږ محدود جنگلی ندی آلتا موٹر لارے دی آلتا وزیر لری طالبان تحریک بھی تھوڑا جھگڑا پہل کرے گا اس کی معاشرے پہل کی دی اور مکنور بجے حضور وجود جگڑا تقریباً بڑی میاست کی جگڑا روانہ دفرال طالبان ترمان او کله کله دولت هم ضربې ورکوي.
بله اوکی، وروستۍ پوښتنه دا ده چې د ابوبکر البغدادي وژنه به آیا د داعش وسلوالو پر روحیه باندې تاثیر وکړي؟ په کوم وسلوال چې په افغانستان کې یا په کونړ کې دي مخصوصا؟
نو زه باوري یم چې واقعا تاثیر لري، هم په شرق الاوسط کې او هم په دغو سیمو کې چې دوی کوم پلویان لري، د ده وزنه د ده د دوی په روحیاتو تاثیر کوي، د دوی تنگیل مرکزونه دی منزل دی انگارنگا اگر مدریت و رهبری و لیدرشیب دی منزل دی وقتی نگه تاثیر لش
ده کنر والی عبدالستار میرزا کوالو.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام بی چی ستاسو شکایتونا و ستونزی چارواکو درسلی.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال پیغامونه نور هم ستاسو خبرونه هم دومره وخت خلاص سو، تر د خدای پمنې د مخ غواړم چې د طاهر روشان څخه مننه وکم ځکه د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تر بل خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مال جنگ زارا چوی دا اسمی بدی سیگی
پیوا سیما که پا کم امکاناتو سرامو احمان راتلای شی دی دوی اقومی جلوختون را جوانده کچی دی کم جلوختون لری او دوی تا دی بیار اغوانی پروژی یوسو
پا ازادو طولنو که خلق لیو بل سر ازادانا خبری کوی
الله دې زاري علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه شبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ